د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. نن د سلواغې شپږویشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي پوځي ځواکونو د وتلو کلیزه ده. په دې مناسبت ولسمشر اشرف غني پر وسلوالو مخالفینو یو ځل بیا د سولې لپاره غږ وکړ. د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد له عملیاتو وروسته ولسي پاڅون کوونکي په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. په روانه خپرونه کې نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې نوې برخه هم وړاندې کوو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د خیبر پښتونخوا په 400 سیمه کې د باچا خان پوهنتون له یوې میاشتې وروسته نن بیا د زده کوونکو پر مخ پرانستل شو، او د روسیې صدراعظم وایي مسکو به تر هغه په سوریه کې پوځي مداخلې ته دوام ورکړي چې د سوریې ولسمشر په خپل هیواد کې سولې ته نوي رسیدلی. قدرمن اوریدونکو، له نړیوالو خبرونو مخکې ناجیې ساپۍ ته غوږ شئ چې کورني خبرونه اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. افغان ولسمشر وایي چې د سولې عالي شورا د نوي مشرتابه په اړه مشورې د بشپړېدو په حال کې دي. اروپایي ټولنه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما وروستی راپور په دې هېواد کې د افغانانو دردونکي تصویر بیانوي، او د ننګرهار چارواکي وایي چې د اچین ولسوالۍ 13 کلیې د داعش وسلوالو له موجودیته پاک کړي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سولې عالي شورا د نوي مشرتابه په اړه مشورې د بشپړېدو په حال کې دي. ښاغلي غنی نن د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو ویشتمې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل چې ډېر ژر به د دغو مشرانو نومونه اعلان شي او میرمنې به هم پکې حضور ولري.
په دې اکله مشورې د بشپړېدو په حال کې دي، او په دغه مشرتابه کې به زموږ د جهاد مشران ډېر قوي حضور لري. ډېر ژر به د دغه مشرانو نمونه اعلان شي او خویندې به هم پکې حضور لري.
ښاغلي غني همدارنګه یو ځل بیا له مخالفو ډلو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود وایي هغه ډلې چې سولې ته ژمنې نه دي هغوی به وځپل شي. احمد ضیا مسعود شمالي ولایتونو ته د سفر په لړ کې نن د بغلان اوسیدونکو ته په وینا کې وویل چې تروریستي ډلې هیڅ قوم او مذهب پورې تړاو نه لري. ښاغلي مسعود تر دې وړاندې هم د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو او په خاصه توګه د مجاهدینو پر بسیج او یووالي ټینګار کړی. اروپایي ټولنه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما وروستی راپور په دې هېواد کې د افغانانو دردونکي تصویر بیانوي. د ټولنې نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما د 2015 میلادي کال راپور د اندېښنې وړ بللی. اروپایي ټولنې همدارنګه د جګړې لښکېلو غړو هم غوښتي چې د جګړې پر مهال عام وګړو ته د مرګ ژوبلې لاړولو لاس واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په راپور کې راغلي چې 2015 میلادي کال کې 3515 ملکی افغانان وژل شوي او 2455 ټپیان شوي دي. او د ننګرهار چارواکي وایي چې د چین ولسوالۍ 13 کلیې د داعش وسلوالو له موجودیته پاک کړي دي. په ننګرهار کې د ملي اردو د څلورمې پلې لواء قمندان جنرال نسیم سنگین وویل چې په دې عملیاتو کې همدارنګه تر دې دمه 15 داعشیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اورئ.
السلام علیکم. دا خبر پښتونخوا په 400 کې د باچا خان په هنتون نن د زده کوونکو پر مخ بیا پرانستل شو. د 13 جنوري میاشت په شلمه نیټه پر دې په هنتون د وسلوالو په حمله کې یو شمېر محصلان او ښوونکي وژل شول. د باچا خان د پوهنتون رئیس فضل رحیم مروت محصلانو ته په وینا کې ویل چې د دوی او د پوهنتون د امنیت لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. د پاکستاني طالبانو یو جلا شوې ډلې پر باچا خان پوهنتون د 13 میاشت د ډلې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د روسیې صدر اعظم وایي مسکو به تر هغې په سوریه کې خپلې پوځي مداخلې ته دوام ورکړي تر څو چې د سوریې ولسمشر په خپل هیواد کې سولې ته نه وي رسېدلی. دیمیتری مدویدیف دا څرګندونې له ټایمز مجلې سره په ځانګړې مرکه کې چې نن خپره شوې ده کړې دي. د روسیې صدر اعظم د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان غله او تروریستان وبلل. مدویدیف ویلي په سوریه کې هغه مهال سوله ممکنه ده چې ولسمشر بشار اسد له حکومت ضد یاغیانو سره خبرو ته کښېني. هغه ویلي دي د سولې پروسه باید د سوریې په سیاسي ډګر کې د ولسمشر بشار اسد راتلونکی مشخص کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین ویلي دی کېدای شي هغه لس تنه امریکایي بیړۍ چلوونکي یا ماڼوګان احضار کړي چې د ایران لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي وو. مکین ویلي دی غواړي د هغې پیښې په اړه له دغو کسانو پوښتنې وکړي. مکین ویلي که چېرته د اوباما ادارې د مارچ تر اولې نیټې د دې پیښې د تحقیقاتو په اړه معلومات وړاندې نه کړل، دی به دغو کسانو د احضارولو لپاره اقدام وکړي. جان مکین چې د امریکا د مشرانو جرګې د سنات د پوځي خدماتو د کمیټې مشري هم کوي، پرون ناوخته د جرمني د مونشن تر امنیتي کانفرنس وروسته امریکا ته تر روانېدو مخکې ویل دا د اوباما د ادارې لپاره یو انتخاب دی. دغه امریکایي بیړۍ چلوونکي یا ماڼوګان تیره میاشت د ایران اوبو ته د دوی د ګزمو د دو کښتیو تر اوختو وروسته د ایران د سپاه پاسداران انقلاب لخوا ونیول شول. د روسیې رسنۍ وایي د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې د یو موټر بم چاودنې په نتیجه کې د پولیسو دو افسران وشل شوي دي. په دې پیښه کې چې نن په ډربینټ سیمه کې شوې ده دوه نور پولیس ټپیان دي. که څه هم د چاودنې مسرنګوالی روښانه نه دی، خو پولیس وایي چاودنه ښایي ځان وژونکې برید وي. داغستان له اوږدې مودې راهیسې د سخت دریځو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو او چاودنو شاهد دی. په دې تاوتریخوالي کې تر ډېره معتدله مسلمان مشران، خبریالان، دولتي چارواکي او پولیس په نښه کېږي. او بوسنیا هرزګوینیا نن په رسمي توګه په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب غوښتنلیک وړاندې کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلي فدریکا موګرینی وویل سرایوو نن خپل غوښتنلیک اروپایي ټولنې ته سپارلی دی. د بوسنیا هرزګوینیا صدراعظم دینس زیوازدیچ د روانې فبروري په لسمه نیټه ویلي وو چې هیواد یې په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو لپاره ټول شرطونه پر ځای کړي دي. نوموړي هیله څرګنده کړې ده چې هیواد به په 2018 میلادي کال کې د اروپایي ټولنې غړی شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غني نن له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو په مناسبت په غونډه کې پر ټولو وسلوالو مخالفینو د سولې لپاره غږ وکړ.
د طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشري اسلامي حزب او نورو مخالفانو آواز کوم چې راشئ د سولې له کاروان سره دې یو ځای شئ.
څه پېښ شول چې د وخت د ابر ځواک پوځي ځواکونه له افغانستانه وتلو ته تیار شول؟
د افغانستان د خلکو د جهاد په نتیجه کې او همدارنګه د هغه بین المللي فشارونو او رقابتونو په نتیجه کې روسان له افغانستان نه خپله ونه وتل، بلکې د یو ماتې او مجبوریت پر مبنا یې دا خاوره پرېښوده.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد له عملیاتو وروسته د ولسي پاڅون ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. په نورو موضوعاتو کې ټاکل شوی چې د ترکمنستان اقینې د اورګاډي د پټلۍ پروژه تر دو میاشتو د ولسمشر محمد اشرف غني او د ترکمنستان د ولسمشر لخوا افتتاح شي.
ما خو ټول ته ویلي زما ګناه نه ده، بیا ما هم پولیسو ته په لاس ورکړم.
قماندان صاحب، زما له نشه یي موادو سره څه کار ده؟
رښتیا وایي قماندان صاحب، زم بې ګناه یم.
حرکت وکه.
دا تمثیلي ټوټه د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې په نوې برخه کې واوري چې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ سره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. اوس هم د خپرونې لومړۍ موضوع ته پام وکړئ. د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له وسلوال مخالفت لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ولسمشر اشرف غني د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو د 28مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل سولې ته د رسېدو نقشه جوړه شوې او وسلوال مخالفان کولی شي له دې فرصت څخه په استفادې سره د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د غونډې ته اجرائیه رئیس او یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو هم خبرې وکړې چې تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې وړاندې کیږي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه وخت لري نه دی چې په هیواد باندې د سولې او ثبات لمر راوخیږي. ښاغلی غنی چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په مناسبت جوړه شوې غونډې ته وینا کوله د تیر په شان یو ځل بیا له ټولو وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشرۍ اسلامي حزب او نورو مخالفانو اواز کوم چې راشئ د سولې له کاروان سره دې یو ځای شئ. هر مخالفه ډله که موږ سره د سولې او ورورولۍ ژوند کوي زموږ غیږ ورته خلاصه ده او استقبال یې کوو. هغه وخت لرې نه دی چې د سولې او ثبات لمر انشاءالله تعالی راوخیزي او افغانستان د نورو له احتیاجه راووزي.
ښاغلی غني زیاته کړه چې سولې ته د رسېدو لپاره نقشه جوړه شوې او د افغان دولت ټول وسلوال مخالفان کولی شي چې له فرصت نه په استفادې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په دې غونډه کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې زور او جګړې له لارې هیڅوک خپل هدف ته نشي رسېدای.
یک بار دیگه پیام خود از این تریبون به اونهایی که قصد تا به حال جز ویرانی در کشور چیز دستاورد نداشتن جز کشتار مردم بیگناه و صدمه زدن به فرصتهای مردم افغانستان دستاورد نداشتن، پیام ما برشان ایست که از طریق جنگ با خشونت با کشتار مردم بیگناه به جایی نمیرسیم. اگر آرمان دارید، فکر دارید، نظر دارید، بیاین در سر میز مذاکره مسئله تان مطرح کنیم.
د افغان حکومت مشرانو د څرګندونې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وکړې. د پخواني شوروي اتحاد سری لښکرې په 1950 لریز کال د جدي په شپږم افغانستان ته راغلې او تر نهو کلونو جنگ جګړو وروسته د 1960 کال د دلوي په شپږشتم له افغانستان ووتلې. په ورته وخت کې یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو هم په عادلانه او تلپاتې سولې ټینګار وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د تیر حکومت لاسته راوړنې باید په سوله کې خوندي شي. د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو او پخواني جهادي شخصیتونو هم په دې مراسمو کې باعزته سوله د ټولو افغانانو اړتیا وبلله. د ولسمشرۍ پخواني مرستیال کریم خلیلي وویل چې له طالبانو سره سوله باید دینی او ملي ارزښتونو ته پام پکې وشي. له طالبانو څخه سولې ته د راتګ غوښتنه څه نوې خبره نه ده، بلکې دا ډول غوښتنې له دې وړاندې هم شوي، خو طالبانو تل د ټوپک په ژبه ځواب ورکړی. اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د روانې فبروري تر وروستۍ پورې به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه کړي. په دې اړه به د کم میاشتې په 14مه نیټه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د 14م ځل لپاره سره جرګه شي. معلومه نه ده چې د حکومتي چارواکو له دې غوښتنو سره سره به طالبان دا ځل د سولې مخامخ خبرو ته حاضر شي او کنه بیا به هم خپل وسلوال مخالفت لاس واخلي. په دې اړه به وروسته روښانه شي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو په مناسبت غونډه کې پر وسلوالو مخالفینو د وسلوالو مخالفینو پر ټولو ډلو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. سیاسي کارپوهان وایي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل او له افغانستانه د دې ځواکونو بیرته وتل د جګړو او نورو بدبختیو اصلي عوامل دي. د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه نصر الله ستانگزي ازادي راډیو ته ویل چې شوروي اتحاد په افغانستان په یرغل سره سړې جګړې ته لاره اواره کړه او تر اوسه پورې هم افغانان د پردیو هیوادونو د لاسوهنو له کبله قرباني ورکوي. له ښاغلي ستانگزي سره په کابل کې د ازادي راډیو خبريالې مرزي احمدزي مرکه کړې او پر سر کې د افغانانو پر ژوند د روسانو د یرغل او بیرته وتلو د اغیزو په اړه پوښتنه کړې.
د روسانو تګ او راتګ د سړې جګړې د عمده ټکو څخه شمېرل هغه په دمانه چې کله چې روسان افغانستان ته راغلل د سړې جګړې دوران چې له 1940 نه شروع شوی او تر 1990 کلو پورې دوام وکړ د اوج نقطې ته ورسېده. د افغانستان د خلکو د جهاد او مقاومت په نتیجه کې او همدارنګه د هغه بین المللي فشارونو او رقابتونو په نتیجه کې روسان له افغانستان نه خپله ونه وتل، بلکې د یو ماتې او مجبوریت پر مبنا یې دا خاوره پرېښوده او بېرته خپل اصلي ټاټوبي ته لاړل.
بلې، ستانکزی صاحب، د پخواني شوروي اتحاد له وتلو څخه وروسته په افغانستان کې تر اوسه پورې تاسې د افغانستان وضعیت څنګه ارزوئ؟
متاسفانه باید ووایو چې لکه چې د افغانستان تاریخ ښیي، په د جګړې په میدانونو کې موږ تل ګټونکي وو او موږ د سیاست په میدان کې د خپلو جغرافیا او جیوپولیټیک او سیاسي جغرافیې موقعیت له نظره نه یو توانېدلی چې د خپلو بریاوو صحنې په سیاست کې وګورو. د روسان د وتلو او ماتې نه وروسته هم متاسفانه موږ همدغسې یو حالت ته ورداخل شو. ما مخکې عرض وکړ چې په سیمه او نړیواله سطحه نوې ایډیولوژیګانې، نوې تفکرات او نوي سیاسي جوړښتونه رامنځته شول. په منطقوي لحاظ ځینې هېوادونه وغوښتل چې په دې منطقه کې خپل سیادت تثبیت کړي، لکه پاکستان او ایران د شوروي اتحاد د سقوط نه وروسته موږ متاسفانه په دغه رقابتو کې زوبل شو. او همدارنګه غربي نړۍ موږ د وسیلې په توګه په سړې جګړې په دوران کې استعمال کړو، وروسته یې هیر کړو. په نتیجه کې هماغه څو چې موږ د جګړې ناخوالې او رنګ حالت بېرته ونشو کولای ورغو، لاړو نوي بحرانونو ته، نوي سیاسي رقابتونو ته. تر اوسه پورې چې اوس موږ په حقیقت کې د نړۍ د مختلفو هېوادونو په تېره بیا په سیمه ییزو سطحه د هېوادونو د رقابتونو په میدان بدل شوي، او هر ورځ د بل ورځې نه وروسته موږ نوي نوي بحرانونو ته ورداخلي.
ستانکزی صاحب، اوس هم روسیه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي که خیر؟
زه فکر کوم روسیه په تېرو 5 کلو کې بیا غواړي په نړیوالو مناسباتو کې امریکې او غربي نړۍ ته ځان یو چلنج کړي. په همغه مبنا فکر کوي چې افغانستان د غرب د نفوذ ساحه ده، په مستقیم او غیر مستقیم ډول غواړي چې دلته د خپل نفوذ ساحه ولري. مونږ د کاچر مداخله ونې کې هدا عقل غواړي د منطقه د خپل نفوذ باندې ولري په شکل د اشکالو خپل منافع کتاب.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي یرغل او د شوروي ځواکونو د وتلو د اغیزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د شوروي پوځي ځواکونو یرغل او وتلو ستاسو پر ژوند کوم مشخص اغیز کړی؟ که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظریه تبصره لرئ، نو د اس ام اس په وسیله د ازادي راډیو له اوریدونکو سره شریکولای شئ. خپل نظر د افغان بي سي ام په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې خبر کړو.
ازادي راډیو د بي طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو څخه په پاکو شویو سیمو کې د ولسي پاڅون ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری چې اچین ولسوالۍ ته ورغلی او له امنیتی چارواکو سره خبرې کړي د راپور برابر کړي.
لاتیرو درې ورځې راهیسې د اچنول سوالي په دې سرک سیمه کې د افغان غړو ځواکونو لخوا د داعش پر ضد عملیات روان دي. د یک شمه پرز د جګړې لمړی کرخې ته ورغلو. په دې سیمه کې د ملي اردو د څلورمې پلی لیوا قومندان جنرال نسیم سنگي نوویل په دې عملیاتو کې تر دې دمه 13 قری پاکی شوی او ګڼ شمیر داعشانو ته مرګ ژوبله اوختي. په دې جګړه کې د 25 په تعداد داعشان وژل شوي، لس تنه نور زخمیان شوي او هغه وسلې چې له دوی نه پاتې دي د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلي.
در دست نیروهای امنیتی است.
د ننګرهار امنی قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد پاتین ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل دغه قریه چې له وسلوالو پاک شوې په دې سیمه کې د سیمې پاتون کوونکي ځای پر ځای کړل تر څو دوی خپل د خپلې سیمې امنیت خوندي کړي.
نن لله الحمد زموږ د امنیتي ځواکونو په پوره وړتیا او میړانه سره موږ وکول چې دا ټولې سیمې تصفیه کړو، تلاشي کړو او دغه د اچین ولسونه چې د شینواری قوم دی په دې سیمو کې ځای په ځای کو تر څو ټول ننګرهار ته، ټول افغانستان ته امن راشي.
په ورته وخت کې دغه پاتون کوونکو د سیمې قومي مخورو خوخي ښکارا کړه چې دا سیمې له وسوالو پاک کړي او ډاډي ورکړ چې نور دوی خپل د خپل سیمې امنیت ساتي.
او دوی نن په داسې یو کار کې چې هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت په ګټه باندې خبره ده، د دې لپاره دوی دلته راغله او خپلې قربانۍ او خپلې دغه ټول دوی هغه هر څه شاته کړه او د قانون په چوکاټ کې نن مشترک دلته موږ او تاسو ګورو چې موږ نن دلته خپلو مشرانو په څنګ کې ولاړ یو او نور د ټولو هغه جنگ کې ښکېلو ډلو نه مو یو غوښتنه ده ستاسې په دغه باندې میډیا د لیارې نه چې بیا چې نور د جنگ جګړې نه لاس واخلو، دغه بی وزله او بیچاره ولسونه چې په دغه دیش کاله قربانۍ ورکړي نور د خدای دې ته د فی ټکی کې دي.
موږ دغه ځوانان، دغه کشران، دغه ښایسته ښایسته ګلونه چې دا ټوپک نن په لاس کې خیشتي، یقینا چې د وطن او د سیمې مینه او محبت وسره او دغه ټوپک چې خیشته دا به دې لپاره نه خیشتي چې هلته به یو بل نمایشي خو دشمن لبا سینه په سینه مخامخ انشاءالله چې مقابلی له ورزی خپل وطن بساتی.
د هغه پاتون کوونکې دي چې د ولسی جرګې لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر په هدایت د عایشانو پر ضد راولاړ شوي وو او وروسته د حکومت په چوکاټ کې ځای پر ځای شول.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
افغان چارواکي وایي تر راتلونکو دو میاشتو پورې به د ترکمنستان اقینې د اورګاډي د پټلۍ پروژه د ولسمشر محمد اشرف غني او د ترکمنستان د ولسمشر لخوا افتتاح شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د دې پروژې په بشپړېدو سره به افغانستان له منځنۍ آسیا، اروپا او چین سره وصل شي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هیله مند دي چې د ترکمنستان اقینې د اورګاډي پټلۍ د پروژې له بشپړېدو سره به تر ډېره د ځمکني ترانزیت په برخه کې د افغانستان ستونزې هوارې شي. په دې اړه تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
افغان سوداګر تل نورو هیوادونو ته د خپلو توکو د لیک درالیک په برخه کې له ځمکني ترانسپورت شکایت کوي. خو د سوداګرۍ وزارت وایي د ترکمنستان اقینې د ریل پټلۍ د پروژې په عملي کېدو به تر ډېره افغانستان کې ترانسپورتي ستونزې حل شي. د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د ترکمنستان اقینې د ریل پټلۍ د پروژې لومړی پړاو 15 کیلومتره دی او په دویم پړاو کې به بیا دغه پټلۍ له اقینې څخه بلخ او له هغه ځایه به کندوز ته وغځول شي. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قندی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر لوري د دغه پروژې د عملی کېدو د کمیسون غړي 13 ورځ د فاریاب اقینې بندر ته ورغلی وو څو زر تر زره د دغه پروژې د عملی کېدو زمينه برابر کړي.
پرانیست مراسم په اقینې کې د فاریاب په ولایت کې چې د افغانستان جلالت نواب ولسمشر او د ترکمنستان ولسمشر او د 15 هیوادونو څخه د وزیرانو مونږ میزبان به هغه ان شاء الله راځي. افغانستان کولی شي چې د ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا، ترکیه نه کاسپین بهیرې ته یورپ ته واصل شي.
د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل ګاډي د پټلۍ پروژه ټول ټال 615 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان څخه پیل او د افغانستان د اندخوی، شبرغان، مزار شریف، خلم، کندوز، شبرغان بندر له وصلولو وروسته بعد د تاجکستان کلغوزآباد ښار ته ورسیږي. افغانستان د 15 کیلومتره د ریل پټلۍ په درلودو چې د حیرتان مزار شریف ترمنځ غځیدلې په سیمه کې هغه هیواد بلل کیږي چې له تر ټولو کم د ریل خط لري. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان ترانزیټي او ترانسپورتي ستونزو ته په کتو د ریل پټلۍ دغه پروژه د اقتصادي ودې لپاره ډیره مهمه ده. د اقتصادي چارو کارپوه استاد مسعود د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د ریل پټلۍ له لارې له اروپا او منځنۍ آسیا سره د افغانستان نښلول به د سوداګریزو توکو پر قیمت مثبت تاثیر وکړي.
فکر میکنم اگر خط آهن ایجاد شوه ما در مشکلات فوق العاده بلند
که ریل پټلۍ جوړ شي مونږ خپل فوق العاده مشکلات لمای زوړی وي او افغانستان به بیا خپل هغه پخوانی مقام ترلاسه کړي چې د سیمه وسلون کې نقطې پتو کوو. دا د افغانستان لپاره ډیر مهمه او حیاتي موضوع ده او زه دا یو لوی استراتیژیکي موضوع پتو ګڼم. برق، تیل، وسپنه او د ریل پټلۍ د افغانستان لپاره استراتیژیکي موضوعګان دي چې باید پام ورته وشي.
افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی چې د اقتصادي کارپوهانو په وینا د ریل للارې د خپلو توکو لیک درالیک ورته له تر ټولو ارزانه لار تمامېدی شي. خو د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل پټلۍ پروژه له ځینو هغو لارو هم تیریږي چې امنیت یې ډاډمن نه دی. خو وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغې پروژې د امنیت په اړه ډاډ ورکړی وو.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د اپتیکا درې ورځنۍ غونډه چې په سوداګریزو او ترانزیتي ستونزو پکې خبرې کیږي نن پای ته رسیږي. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندي نن د موضوع په اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن سره په مرکه کې ویل چې تر ډېره ستونزې حل شوي او هڅه کیږي چې پاتې ستونزې هم د همدې ډول غونډو له لارې هوارې شي. دا چې د افغانستان له لوري په دې غونډه کې د پاکستاني لوري سره د کومو ستونزو پر اورې خبرې کیږي ښاغلي قوقندي وویل
افغانستان په دې کې ناسته چې دا اپتیکا ناسته د اپتا د تخنیکي مسایل ناسته ده په هر یو کال کې دغه نه یا په افغانستان کې د پاکستان کې جوړی کې دا نوبت په پاکستان کې جوړ شو او د افغانستان غوښتنه داده چې دا د ستونزه چې په پاکستان کې د هغوی را هوار شي زمونږ په موټر او زمونږ په ترانزیتو باندې او مونږ کولی شي چې د بندر واګاتارې ته د 15 جنوبي آسیا هیوادونو ته تجارت ولرو او دغه نه زمونږ موټر هم کولی شي چې هغه نه مونږ هغه ضرورت لرو هغه کالی افغانستان ته راشي او دا 15م کشپزم ناسته ده د اپتیکا او زه مطمئنه ایم چې پاکستان هم حتما خپل پیشنهادات لري چې په افغانستان کې کوم ستونزه شته که نشته بیا داد ناسته ډېر تخنیکي ناسته ده او د دواړه هیوادونه هلیزلې کوي چې هغه ستونزه چې تر اوسه پورې هوار شوی نه ده هغه باید هوار شي د ترانزیت او تجارت په بخش کې.
بله قوقندي صاحب دغه ناسته څو ورځې دوام کوي؟
انشاءالله دا ناسته د درې ورځې لپاره ده نن خلاصیږي که اگر کوم برخه پاتش و سبا مشترک برخه پاتنش سبا انشاءالله در افغانستان پلاوی افغانستان تراجع.
بله قوقندي صاحب او رسپ پختنه غده چې په خوا هم داسې غونډې شوې دي او ورته ستونزې شریکې شوې دي څومره هیله موجوده ده چې دا ځل په دغه موضوعات باندې عملی او کوټلي ګامونه واخلي ځکه په خوا هم ویل کېږي چې پاکستاني لوري په تر ډېره په خپلو ژمنو کې په دې برخه کې وفادار نه پات شوی.
بلا شک چې هر ستونزه د دیالوګ او گفتگو لخوانه حلیږي داسې ناس مطمئنه یم چې د افغانستان د ترانزیت او تجارت لپاره او د پاکستان د ترانزیت او تجارت بلا نفع او بلا فایده نه ده. ټول هغه ستونزه خب ستونزه هم پیدا کیږي ستونزه د مخ کې نه مو زه مطمئنه یم چې دغه ناس کولای شي چې او بل هغه ناس چې د دینه مخ کې شي سالوروم دریم دوام یا لومړی ناس د اپتیکا ناسه کې ستونزه حل شوی ده خو هنوز هم ستونزه پاتې ده. بل خبره ده چې ستونزه پیدا کیږي هر څومره چې تاسو ترانزیت تجارت یا بل سره چې نږدې کیږي بیا ستونزه پیدا کیږي او دا ناس هم د دې لپاره چې دا چې باید دا تخنیکی ستونزه چې دواره خاک استه هغه باید حل شي. مطمئنه یم چې دا ناس هم بلا نفع افغانستان لپاره او پاکستان لپاره نه ده.
د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوس هم د دې خبرونې ورسته موضوع په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په 2015 کال کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه راپور پرون خپور کړ. د یوناما په راپور کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق جزئیات ورکړل شوي. د راپور لمخې په 2015 میلادي کال کې 3545 ملکی وګړي وژل شوي 2455 ټپیان شوي چې په ډیر شمیر کې 6855 تنو ته د طالبانو او 1845 ته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا مرګ ژوبل اوښتی ده. خو په دې راپور کې یو دردونکې خبره دا ده چې په دې تلفاتو کې اکثر ماشومان او ښځینه دي. دا ولې؟ په دې اړه نوریاس نوري دا راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې تیر 2015 کال د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو په کلنی راپور کې د هرو څلورو وژل شوو ملکیانو یوې ماشوم دی. دا د وړم 2014 کال په نسبت ماشومانو ته په تلفاتو کې په سلو کې 14 زیاتوالی ښیي. د دغه راپور له مخې چې پرون ملګرو ملتونو خپور کړل د ښځو د تلفاتو کچه هم زیاته شوې او هغه د وړم کال په نسبت 10% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي یو ایله چې تیر کال ماشومانو او ښځو ته د مرګ ژوبلې کچه زیاته شوې دا دی چې د طالبانو له لوري پر انتحاري حملو سربیره جګړو هم تر ډیره د استوګنو سیمو ته مخه کړې ده. په دې اړه چې آیا د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو له دغو موندنو سره موافق دی، دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون موندنې چې کوم یو دي د ملکي تلفات په اړه ډېرې مشابه دي خو زموږ کېدای شي چې ارقام د دې نه لږ درې ټیټ وي. یو خو تفاوت د میاشتو دی چې موږ په هجري شمسي کال باندې کار کوو هغه درې میاشتې ضایع کېږي د تېر کال په حساب باندې او اوس نو 12 میاشتې ته رسیدلی مو در داخلېږو.
ولی بیا هم موندنې ډېرې مشابه دي. بلې اطفال او ښځې ډېر اسې پذیر وي په دغه کال کې د هغه انتحاري حملې چې شوي دي، هغه ځمکني جنګونه چې شوي دي، هغه هدفمند وژلو او په کورونو باندې مرمۍ راپرېوتلې دي او په مسکوني ځایونو باندې، په دې کې ډېر اطفال او ښځې مړې شوي دي. ول هغه هدفمند مرګونو کې بیا تنا نارینه، یعنی دا د قاضي په نامه باندې، دا د دولتي کارمند او کارکوونکو په نامه باندې، یا د خیریه موسساتو کارکوونکي، هغه ول په دې کورونو باندې چې مرمۍ راپرېوتلې دي او د سړک غاړې مرمۍ کې او انتحاري عملاتو کې، دا صحیح خبره ده چې اطفال او ښځې ډېرې ضرر لیدلی ده او هغوی ته معمولایمات او ناخوالو سره هغوی مخ شوي دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې تیر کال په افغانستان کې 3545 ملکان وژل شوي او 2450 هم ټپیان شوي. طالبان په سلو کې د 2% او دولت پلوي ځواکونه د 10% مسؤول بلل شوي او د پاتې 20% اصلي عاملین معلوم نه دي. دا چې ولې د جګړې له ښکېلو خوا د ملکي خلکو د خوندیتوب په تېره د ماشومانو او ښځو د خوندیتوب لپاره د بشري حقونو د کورنیو او نړیوالو مدافع ډلو د غوښتنو سره سره په دې برخه کې کموالی نه تسترګو کیږي، بلکې برعکس مرګ ژوبله زیاتېږي، په دې برخه کې څه اقدام باید وشي چې د دغه بهیر مخ ونیسي؟ ولشي خاغلی بیدار وای چې په دې اړه قوي میکانیزمونو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د ملکي تلفاتو په اړه وروستي ارقام هم وسلوالو طالبانو او هم د افغانستان حکومت رد کړي. دواړو لورو پر یو بل د ملکي تلفاتو د زیاتوالي پړه اچولې، خو په حقیقت کې لیدل کیږي چې هر یو لوری د کمو زیات ملکي تلفاتو سبب شوي دي.
ډېره مننه کوم نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، دا د ماسپښین 2:00 او 1:30 دقیقې دي، یو څه وخت هم ترې وخته. رضوان مراد د خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې عالي شورا د نوي مشرتابه په اړه مشورې د بشپړېدو په حال کې دي. ښاغلي غنی نن د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو د 20مې کلیزې په مناسبت غونډه کې ویل چې ډېر ژر به د دغو مشرانو نومونه اعلان شي او میرمنې به هم پکې حضور ولري. د اصلاحاتو او خې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود وایي هغه ډلې به وځپل شي چې سولې ته غاړه نږدي. دا ننګرهار چارواکي وایي چې د اچین ولسوالۍ 13 کلیه د داعش وسلوالو له موجودیت پاک کړي دي. د خیبر پښتونخوا په 400 کې باچا خان پوهنتون نن په رسمي ډول بیا د محصلانو پر مخ پرانستل شو. د روسیې صدر اعظم وایي مسکو به تر هغې په سوریه کې خپل پوځي مداخلې ته دوام ورکړي تر څو چې د سوریې ولسمشر د روانې جګړې سیاسي حل ته نه وي رسیدلی. او بوسنیا هرزګوین یې نن په رسمي ډول په اروپایي ټولنه کې د شمولیت غوښتنلیک وسپاره.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
سلام پامو کړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې نن په اسلام آباد کې د اپټیکاش په رمه غونډه جوړ شي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونی مالی او اداري مرستیال احمد توفیق داوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به تر ډیره د اپټیکا تړون پر تعدیل خبرې وشي او کوشش به وسي چې د افغان سوداګرو ترانزیټي ستونزو ته د حل لاره وموندل شي. افغان سوداګر وایي چې په دغه تړون کې پاکستاني سوداګرو ته 30% او افغاني سوداګرو ته پکې 40% امتیازات په نظر کې نیول شوي دي.
نن په اسلام آباد کې د اپټیکاش پګم غونډه بیا د ایریږي. اپټیکا هغه کمیسون دی چې د افتاد د تړون باندې به نظارت کوي، یعنی د هغه په تطبیق باندې، او د دواړو خواوو هغه سرغړونې به دا تثبیتوي او هغوی به خپلو هغه وظایف او مکلفیتونو ته متوجه کوي.
د شغل دوري په خبره اپټیکا هغه کمیسون دی چې د اپټیکا تړون باندې څار کوي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې تر اتلونکو دوه میاشتو پورې به له اقینې بندر څخه تر انخوی پورې د ریل پټلۍ جوړ شي. د دغه وزارت ویان مسافر کوخندي ازادي راډیو ته وویل چې د ریل دغه پټلۍ به د ترکمنستان له لارې افغانستان له آذربایجان، ګرجستان، ترکیې او یو شمېر اروپایي هیوادونو سره وصل کړي. دا د افغان حکومت یو له ډېرو مهمو پروژو څخه بلل کیږي. ښاغلي کوخندي زیاته کړه چې د دغې لارې په جوړېدو سره به د افغانستان صادرات اروپایي هیوادونو ته په اسانه او ارزانه توګه ورسول شي. نوموړي وویل چې د دغې لارې د کار د پیل لپاره یو ځانګړی کمیسون ټاکل شوی دی. او د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت وای چې په کابل ښار کې د بزګر د ورځې په مناسبت د یو ملي نندارتون د جوړولو لپاره تدابیر نیولې دي. د کرنی او مالداری وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ویل چې په 150 غرفو کې به د افغانستان کرنیز محصولات نندارې ته کېښودل شي.
سږکال موږ په څلورو ورځو کې دغه نمایشګاه ډیزاین کړې او برابر کړې او هیله مو دا ده چې ټول تولیدونکي پروژې او مؤسسې په دغه نندارتون کې اشتراک وکړي او موږ په دې هڅه کې یو چې ډېر محصولات افغاني کرنیز محصولات او تولیدات ډېر په دغه نندارتون کې خلکو ته وړاندې شي او معرفي شي.
د ښاغلي راشد په خبره د افغانستان ټول تولیدونکي شرکتونه دې نندارتون ته بلل شوي دي او کوشش کوي چې سږنی نندارتون د نور کلونو تر نندارتونونو ښه او ګټور وي. د خبرونو پای
زمون غاګل ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسد آباد لشکرګه غزنی قلات پللم بارون او مهترلم کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولی.
د کندهار ولایت لمن میوند ولسوالۍ څخه ادریس نورزای لیکي دغه بدبختی روسانو افغانستان ته راوړه باید هر افغان د روسانو د وټلو ورځ ولمنځي. افغانستان تل د پردیو د اهدافو ښکار ګرځېدلی او قرباني خوار او کړېدلی ولس ورکوي. یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی دا مطلب لیکلی عبدالحد عثماني له کنړ نه لیکلی باید افغانان د روسانو څخه عبرت واخلي او سوله وکړي. او عبیدالله سروري د لغمان ولایت له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي د روسانو له یرغل څخه تر نن پورې کومې ستونزې چې دي روسانو افغانانو ته راوړي دي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو لمړی تاسو د یو کلی زرغګونه د راډیو رامي یو نوې برخه ته او ورپسې د خزو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته را بولم.
یو کلی زرغګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې اسلم جرأت ونه کړ چې د هغو کسانو نمونه یاد کړي کوم چې د مخدره موادو قاچاق ته اړستلې وو. اوس راځي واورو چې کلیوال څه خبرګون شي.
هی ګل پرې لیک زر زر راځه چې نه وخت کیږي چې لیک کار مرخله ګلالي او میرا سره وکړو کله به بیرته راځو.
اکار خو به خود ور سره کو اخر کور کې واده دی خو زه لخت ته اوس ور سره درې نه یو ته به به تر اتاګ غم کوي څنګه خپل شي
ته خو بي غمه یې ګل پري زه لخت خپل لور نه درا وسته زه کله لو نه مخ کې رات لو ته ور خطا ده
ښا اوف وي په مې په خاطر شو دا د جمی رنګ خو خاطر بد کړی ده پلوشې جانې زه په یکم چې ستا مغزه ولې سم کار نه کوي
بلې نه زیور ته وای ته پریدا چې وی وای خا ولې کار نه کوي
زکه چې کته احمد تور کړی وای اوس بس آو دو
مقصد په جام لاندې و هي نو بس خوش چونه شو کنه اوس بده نازنین غریب ژوند هم ګډ وډو زما خو به اسنم خیر نه و
خا سمدا سمدا ملاند نه و هم خو اسې خنده پته رغلا چې تا وای زرلک تخپل لور کور کې پریخي زکه یې بیړه ده
خانو دې کیسه خبره ده
انت سرلخت لور به بل ورځ دی کای کوي غټه جنیدا او تو سوای چې
ګل پری خدای دې په خیر تا ته اولاد درکې چې د میندو لزړه راشي اولاد چې څومره لوی یې هم را اندېخ نه جوړیږي
هو زمي ورځ د ماما کړتلم مور مې په ډیر نصیحت راته ستړې شو شو خای کنه ازکه به نصیحت درته کو
نه نه هر مور ته په کار ده چې په اولاد پام وي
اخا خاصه د زرلخت یا به تاسو غلې شه که خدای دولت لایق ولی دلم بیا به ستانه زده کوم
ایخا خدای دی لایق و گنه
آمین آمین ای سفر وکی سفر وکی ما خطه مزی آلتا تومر خلک دی
اوهو او موترم دی پولیسو کاری رازی دریو بنه زر زر با تیری شو
چی سی خبره باوی پولیس با چاپ سی را غلی وی
تر ازا پلوشی سو پوشم چی پولیس ولی را غلی تر توایمی
اسلم بام ذاتی
یم خمات څنګه دی کړی
موږ د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ریاست راغلی
خو امر صاحب ما
دا جلب دی موږ ته ستاسو د دستګیری امر شوی
ته صبر وکړه امر صاحب ما هیڅ هم نه دی کړی دوی سره باندې تور لګی
ته اجازه راکړه چې دا خبره ټول واوري د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د قانون د لومړۍ ماده لمخه د مخدره موادو قاچاق منع دی او مرتکب د همدې قانون لمخه مجازات کیږي
ته صبر وکړه امر صاحب ما هیڅ هم نه دی کړی دوی سره باندې تور لګی
خیر هر سبب یې واضح سی ناصر او نور محمد هم باید موږ سره راسي
هی ورشې زما پلار را خبر کړي زنه زم
ما څه نه دی کړی ما ولی بیا یې
پورته شي پورته شي زموږ وخت مزای کوي دا خبرې به پاوزه کې سره وکړو
ما خو ټول ته ویلی زما ګناه نه ده بیا مم پولیس ته پلاس ورکړم
قومندان صاحب زما له نشه یې موادو سره څه کار دی
رښتیا وایي قومندان صاحب زم بی ګناه یم
حرکت وکړه
دسترګي جادوګری دی دا مینا لیوا نه دا جانان جانان چپ کې اوسه سمرخ کولې دنیا گئی دا
وی زما وراره مزه وراوي ما ورته جار شي
و بخای زما پام نو چې تاسو دلته رښتیا زرمینی ترورې یو سم در تویل دا د خو اوس دی بیا به یو
وی تاسو ورځ می د احمد لالا پام هیڅ نشته بیخیا وای شوی دی
ته پرې دا زورا ول ګلالی پلار می خپل صادر غواړي چیرته ده زر شرای کا
هغه دی د صبر ور صادر می د انګړ په دروازه پروت دی ورشه لالا نو وای خلا مو پرې ته چې دا ورځی پاکی کو ته خوشحال خوشحال ګرځه مو به کار کوو
نیشه دی آوری دلی چی وایی واده دی علادات پا که غرزی مولادات
گلالای دا طول ستال لاسا تا بیازو ملندو تواشاولو ما خیر نمیریگی وزم بیا بازه در سارا گورو
اتسخل مرده اوخی میخیور تا توده شوی گلالای دا آوری جی پلاس لیگ را دیخوا پوری وها تم چی پخبروشی مانا کم نایی
خواه داده
یو تن مکم نشو دا پلوشه چشوا
اتراز دوی پس راغلی و بلمانور کر راغلی و
خیر دی کس رام لارا حقا دی توم را دیری و ریشی پاکی کری دی گل پری تا چنگ غلیه
زم خپلا برخه کار زر در کوم چه لارشم
زخو چه گورم لکار لچورتی سیاته ای تس توری بس یکا دا دی پزلی که لکه چه چشی و گرزی دل زرمینه کنن و ما تی ویلی و چه زر بنا راجی خو تم لکه چنه خبره
چیر تا بخبره اکه خبره وای اتروسه بیت سوائلی و چیز خبره و از خو سخت خپشوم
ولی سشوی تا هم لکه خدای داد که چی او ست دی پام شی بیای شا نپریده
از درمینه تروره پولیس را غلی و از تا دل ورز و اسلامی پتو کسانو موتر تا پورده که
وی ولی آقا خو
خیر لکه چی هم آقا دی پودر و پتور لار تا سکی نی زب یو زل کورتا لارشم دی مور بیت سا حال وی
تاتو بدبختی دا دروازه ولی نخلاصه
صبر دانی داره غموی
زر شفر زانی
بلاره تا مونی بلار میره بای
چغی مواروها دنن ورزو کنه سرموشی و کلوری
سلام علیکم بلاره
و علیکم سلام خیر ویسی لوری
بلاره اصلا هم لکه تاغوندی بندی شو پولیسو بوتا
هو لاره که خبر شوم څوک دې کور کې لوري
هیڅوک هم نه پلاره دې خو د تره کوټې ته می راشه تندار اسلام پسې ډېره ژاړي
وی د فرزانې پلاره ته او خدایا شکر چې د پوښتنې سړی خو مو پیدا شو
ورېندارې ته ښه یې
نه یم وروره شکر دی چې راغلې موږ خو په وچ میدان پاتې وو اصلا پولیس را نبود
خیلی دورین داری واش نکوی نه خود یه پختین و چرین لپاره به بولی
کاش که داسی وی سوی میلکه چه دازل پو بدا بلا و وقت
بلا
پولیس ورته ویل نشئی مواد در سره وو ځکه دې بیایو دا
غلی شفر زانې خلک به هر څه وایي
خیر هر ته چې معلوم بشي تاسې ژاړئ ما په موږ باندې خاصې محکمې ستړي دي دا څویم ځل ده چې موږ سره دا پېښې کېږي کلی کې بیخي مخ را پاتې نه شو
ظلم ښه نه وي اسلم راته ویل دا بلا خو له هغې پرې راغلی چې دی له کوره په بیابان وو
یعنې دا رښتیا خبره ده اسلم له پوډرو سره سروکار درلوده
هو وروره خو همالته ورته جوړ شوی وو چې د کلي هلکانو هر څه ورسره لیدلي وو
شفیع خو خیر به یې غواړو الله مهربان دی
نعیم وروره تا ونه ویل چې ته څنګه له بنده را خلاص شوې
بیا به ټوله کیسه درته وکړم اوس ځم د اسلام خواته زه کور ته راغلم چې تاسو ووینم که نه د همغه لارې نه ورتلم
صاحبه صاحبه بار په سره در ټول کړي الا او څه شوه د کالوی غوټه مې څه شوه
جابره دا څه بلا واخلی څه خبره ده در باندې
جار د شم سیلانی صاحب بیړۍ مو غرقه ده درځه سانو باسه
ای خبر هم کوي کنا که درواړه اړ شم او ټنګ در نه جکم
صاحبه جار دل ټنګ نه شم اسلام در په دره کړو
څه خدای دې پاره څه کړي بیاي پیسې ورکه کړي دې که څنګه
ستونه موچ
او اے اوس خبره وکه کنا
نانا د پیسو په ورکه دوه خو به شکر وباسي چې مونږ ټول ورګ نه کیدا ځل
جابر اسما خبر وکه کومه مهمه خبره وی چې په خپل کار پوښم
خاص اوف څه شوې جوراب مې څه شوې
جابر اکه د دازلم پورا خبره و نکړه جوراب خو څه کوي چې لوڅ په خو سره باندې د باندې په وره و دروم
صاحب پولیس او اسلام زمونږ له مواد سره نیولای
تا ته چا وویل جابر ته څنګه پوښبې
ما ور سره واده یې خو چنن به نور مواد ور وړم چې خبر شو ماغه پولیس به وله
کدی الک خل خلاص کړه ټول به تباشو دراشه دا د مشر رئیس شمیره را ته پیدا کړه او ور خطا یې د لاس شمیره را نه ورک شو کا جابر تا بیا څه وکړه خو د اسلام غم باندې خوړلی وای سر باندې ورته په کندو کړی وای
ما خو په منډه خپله لاره ونیوله راتاو شوم خو یو بلې خبرې حیران کړی یم دا د شمیره زنګ تېر کړه
خدای ته خیر کړ بلې وښیم رئیس صاحب زما خبر خو اول واوره
عزتمنو اوریدونکو آیا ستاسو په سیمه کې خلک د نشئی موادو کرکیل کوي کومو جواب هو دی نو تاسو په وړاندې څه خبرګون شو ولې
هم دې پوښتنه ته ستاسو له جوابونو او د ډرامې د لاخوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتون کې ماشين ته وایاست د ماشين شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستوئ
نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
ته نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې جوړ خوشاله به وي د دې ونې خبرونه پیلو
روانه خبرونه کې لمړنۍ افغان غرختون کې صدیقه نورستانی در پیژنو چې د غرختنې په برخه کې ګڼ فعالیتونه کړي او د غرختنې د فدراسیون مشره هم ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان په شمال زون کې د ښځو صحرایي محاکمې ډېرې شوې. د افغانستان په شمال زون کې سږ کال د ښځو 11 صحرایي محاکمې شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په شمالي ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د زیاتېدو خبر ورکوي. په بلخ کې د دې کمیسیون د ساحوي دفتر مشر خماري حیدري ازادي راډیو ته ویلي دي، سږ کال موږ په شمال کې د صحرایي محاکمو ډېر موارد ولیدل چې د ډېرې خواشینۍ خبر دی او موږ ته یې ټکان راکړی. تیر کال موږ په شمال کې داسې یوه پیښه هم نه درلوده، خو سږ کال 11 پیښې ثبت شوې دي. میرمن حیدری څرګنده کړه چې سږ کال یې د ښځو پر وړاندې د تشدد 900 بیلابیلې پیښې ثبت کړې چې 130 جنسي تیری، قتلونه او جبري ودونه دي. د جوزجان ولایت مرکز شبرغان کې یوې 25 کلنې ښځې خپل ځان زندې کړی دی. د جوزجان ولایت د امنیه قومندانۍ له جنایي جرایمو سره د مبارزې مدیر عبدالهادي ازادي راډیو ته ویلي چې دغې ښځې پرون د نامعلوم دلیل له امله ځان زندې کړی و چې روغتون ته تر رسېدو مخکې سا ورکړه. له دغې ښځې څخه دوه ماشومان هم پاتې شوي دي. په جوزجان ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې په دغه ولایت کې د روان کال له پیل راهیسې د ښځو د ځان وژنې، قتل او ځان سوځونې 13 پیښې ثبت شوې دي. په کندهار کې په لومړي ځل د ښځو لپاره عامه کتابتون جوړ شو. دغه کتابتون د بی بی عائشې رضی الله عنها په نامه په کندهار کې د خدیجۃ الکبرا فرهنګي ټولنې لخوا په لومړي ځل د کندهار میرمنو لپاره پرانستل شو. د بی بی عائشې صدیقه کتابتون په پرانیز غونډه کې د خدیجۃ الکبرا ټولنې رئیس اغلی مریم دورانی وویل چې په ډیره سختۍ سره وتوانېده چې په لومړي ځل په کندهار کې د ښځو لپاره کتابتون جوړ کړي. نوموړې له میرمنو څخه غوښتنه وکړه چې د یاد کتابتون له کتابونو څخه دی د لا پوهې په هدف ګټه پورته کړي.
قدرمنو اوریدونکو، صدیقه نورستانی هغه لمړنۍ افغانه ده چې له لسو کلونو راهیسې د غرختنې ورزش پیل کړی دی. دا په افغانستان کې د غرختنې د ورزش لمړنۍ ترینر هم ده. صدیقه تر اوسه د پامیر، پنشیر او آلپ غرونو لوړې څوکې فتح کړې دي. اغلی صدیقه ته دا ورزشي رشته له خپل پلار او نیکنه په میراث پور پاتې ده. نو له ماشومتوبه یې لمړنی استاد هم خپل پلار ښیي. دا په وام ټولګي کې وچې د غرختنې تمرینې پیل کړ. خود دې ورزش مسلکي زده کړې په ایتالیا کې ترسره کړې دي. په 2003 میلادي کال کې د زده کړو مختلفې دورې د ایتالیایي او فرانسوي استادانو تر نظر لاندې تیرې کړې دي. اغلی صدیقه نورستانی دې ورزشي رشتې ته د راتګ پاړه وای. دا په وام ټولګي کې وچې له ایتالیا نه د غرختنې یو ټیم راغی او دا لمړنۍ میرمن وچې دې رشتې ته راغله او د څو لوړ غرونو څوکې هم فتح کړې.
ما چون د یک فامیل ورزشکار به دنیا آمده بودم.
از په یوه داسې کورنۍ کې زیږیدلم چې له پخوا ورزش کاوه او لمړنۍ استاد مې خپل پلار و. کله چې په وام ټولګي کې وم له ایتالیا نه د غرختنې یو ټیم راغلی و او غوښتل یې چې د کانو یو ټیم جوړ کړی. چون زه له پخوانه د غرختنې له ورزش سره بلده وم، زما پلار او نیکه مې هم د دې ورزش لوبغاړي و، نو ما هم غوښتل چې دې ورزش ته راشم. زه لومړنۍ میرمن وم چې دې ورزش ته راغلم او هغه خلک چې د ټیم جوړولو په خاطر دلته راغلي وو زما په لیدلو حیران شول. په 2005 کال کې مې د هندوکوش او پنجشیر غرونو لوړې څوکې فتح کړې. بیا مې په 2006 کال کې د بدخشان د غره تر ټولو لوړه څوکه چې شپږ زره او 800 متره لوړوالی درلوده فتح کړ، او په 2009 کال کې مې د آلپ غرونو لوړه څوکه فتح کړه. کله مې چې د غره ختنې زده کړې پای ته ورسولې، بیا بیرته افغانستان ته راغلم. اغلی صدیقه وایي څو کاله یې په دې برخه کې مبارزه وکړه او په دې وتوانېده چې یوه ورزشي رشته رامنځته کړي. دا د خپلو تمریناتو په اړه هم راته وایي.
چندین سال مبارزه کردم تا اینکه دا سال
سو کلمه د غرختنې د ورزش په برخه کې مبارزه وکړه چې بلاخره په 1991 کال کې بریالی شوم او په لومړي ځل مې په افغانستان کې د غرختنې رشته رامنځته کړه او تر اوسه د غرختنې د فدراسیون د مشر په توګه دنده ترسره کوم. هیله لرم چې له دې وروسته هم وکولای شم دا رشته پر مخ بوزم او نورو مېرمنو ته هم زمینه برابره کړم چې په دې ورزشي رشته کې فعالیت وکړي. موږ هر کال په ژمي کې خپل تمرینات پیلوو او د سات تر میاشتې ادامه لري. خپل لومړني تمرینات د کابل په نسبتا ټیټو غرونو کې ترسره کوو. په روان کال کې مو له 1300 سره د هندوکش د غرونو لوړه څوکه فتح کړه او هغه څوکه مو د شیر دختران افغان په نوم ونوموله. له هغه وروسته مو بیا د افغانستان لومړنۍ مېرمنې سره هم ولیدل. موږ نړیوالو ته دا وښودله چې افغان نجونې په سختو شرایطو کې هم فعالیت کولی شي، د لوړو غرونو سرونه فتح کوي او بیرته مرکز ته راځي.
میرمن صدیقه نورستانی لومړنۍ میرمن ده چې د آل بدخشان او پنشیر غرونو لوړې څوکې فتح کړي او پاینده کې هم هیله لري چې د همالیا د غرونو لوړه څوکه ایورست هم فتح کړي. اغلې صدیقه وایي یو غرختونکي ته چې غواړي یو څوکه فتح کړي باید ځینې وسایل لکه د یخ ضد بوټان، د باران مخصوصي جامې، کمربند، رسۍ، عینکې، فولادي میخونه، دوربین او دې ته ورته نور وسایل باید له ځان سر ولري. میرمن صدیقه د خپلو فعالیتونو په اړه وایي دوی په مختلفو غرنیو ولایتونو کې فعالیت لري، له هیواد بهر هم ځینې پروګرامونه په نظر کې لري، خو د یو لړ مشکلاتو او د بودیجې د کموالي له امله نشي کولای عملي کړي.
که ما د ولایتای مختلف برنامه‌ای داریم و
موږ په بیرابیلو غرنیو ولایتو کې پروګرامونه لرو. پر ولایت کې چې د غرڅو کفته کوو هغه ولایت ته ځو، یعنی زموږ فعالیتونه یوازې په کابل کې نه دي. په روان کال کې موږ غوښتل چې ایران، پاکستان او هند ته ورزشي سفر نه ولرو، خو ځینې خنډونه د دې باعث شول چې ومن شوی کولای چې هلته لاړ شو. موږ سره لازم همکاري نه کیږي. له دولت نه مې غوښتنه ده چې د افغانستان اصلي او بومي ورزش ته خاصه توجه وکړي چې په آینده کې په دې برخه کې هیلې سره ونیولرو.
خدای مثبت از وکړم چانس په کار راوړم.
ترنو اوریدونکو د ازادي راډیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com افغانی ټولنه کې میرمنې له ډول ډول ستوندو سره مخ دي. په ځانګړې توګه بیا هغه میرمنې چې له کوره بهر کار او فعالیت کوي نورو میرمنو ته لار خلاصوي او هغوی ته په مختلفو برخو کې د زده کړې او کار زمینه برابروي. میرمن صدیقې نورستانی هم د خپلو فعالیتونو په جریان کې ډېرې ستونزې لیدلې، خو دا وایي هیڅکله به ستونزو ته تسلیم نشي او خپلو فعالیتونو ته به تل دوام ورکړي.
ما تهدیدای بسیار زیاد شدیم، چیزی که بسیار زیاد مهم بوده ساختن
زدی خپل ورزشی فعالیتونو په جریان کې ډیره تهدید شویم. زما په نوم ډیره جالی او مبتذله فیسبوک پاڼه جوړ شوې، خدا کړنې نش کولای چې زما روحیه ضعیف کړي. تقریبا څلور کاله کېږي چې ډیره د تهدید لاندې یم، خو زه هیڅ وخت بیرته په شان نه ځم. کله چې سږ کال زما دفتر وسوځېده زما ټولې لاسته راوړنې له منځه لاړلې، خو بیا هم ما خپلې مبارزې ته ادامه ورکړه. زه د دا ډول کړنو په کیسه کې نه یم. زه له خپل مسلک سره بې شانه مینه لرم. غواړم د افغانستان د غرونو مثبت تصویرونه د نړۍ خلکو ته ښکاره کړم. افغانستان ډېرې طبیعي ښکلاګانې لري چې باید خلک یې وویني. خو داسې ورځ به راشي چې ټولې مېرمنې به سره لاسونه ورکړي او د یو بل په مرسته به خپل اهدافو ته ورسیږو.
و اونا دست ما را گرفته دوباره بلند بسازن، با کمک یکدیگر بتانیم که به اهداف خود برسیم.
اغلی صدیقه 22 کاله عمر لري، د ورزشی فعالیتونو ترڅنګ د سیاسي علومو د پوهنځي محصله هم ده. دا وایي کله چې د غرختلو په وخت کې د غر څوکه فتح کړي هلته هوا ډیره قیده وي او نفس خپل ډیر مشکل وي، خو دا بیا هم ډیره خوشاله وي. او کله چې لومړی ځل د غر څوکه فتح کړه نو له خوشالۍ نه ژړل. خو میرمن صدیقه د خپل فعالیتونو په جریان کې د دولت د نه پاملرنې له امله ګیلمنه ده. وایي دوی ډیره لاسته راوړنه هیواد ته راوړي، خو په دې برخه کې هغه څه چې لازم ما و نه د تشویق شوی.
از طرف نهادهای دولتی افغانستان اصلا کدام تشویق بر ما نشده؟
باز موږ د دولتي ارګانونو لخوا هیڅ نه تشویق شوی. زه دا نه وایم چې موږ د یوازې په نقدي ډول تشویق کړی. ځینې وختونه معنوي تشویق او هڅونه د ورزشکارانو روحیه لوړوي. موږ ډېر لاسته راوړنې لرو، خو یوازې خلکو او رسنیو تشویق کړی یو. ځینې رسنیو په موږ مستند فلمونه هم جوړ کړي دي، خو دولت او مشرانو هیڅ نه تشویق کړی.
ما همیشه از طرف مردم و رسنیو خود تشویق شده، اما از طرف بزرگ مردمانه.
میرمن صدیقه سپورت د انسان لپاره ډیر مهم غړي. په ځانګړې توګه میرمنو ته دا ویل لري چې دوی باید تل ورزش وکړي. همدارنګه پاینده کې هم په دې رشته کې ډیر پروګرامونه لري. دا وایي اوس هم دوی امادګي لري چې راتلونکي کال ته بیا هم د غره یو بل څوکه فتح کړي.
خانمایی که در افغانستان زندگی میکنیم متوجه صحت خود نیستیم.
هغه میرمنې چې په افغانستان کې ژوند کوي خپلې روغتیا ته خاصه توجه نه کوي. هغه مور چې سپورت کوي او سالمه روغتیا لري کولی شي روغ ماشوم وزېږوي. ورزش د ډېرو ناروغیو مخنیوی کولی شي. که میندې وغواړي له مغزي سکتې نه په امان کې وي نو باید په منظم ډول ورزش وکړي. هغه استعدادونه چې د میرمنو په وجود کې دي دوی باید ترې مثبته ګټه پورته کړي او د هر څه مبارزه غواړي. په آینده کې د غره ختنې په برخه کې ډېر پلانونه لرم. زه غواړم د غره ختنې پرشته کې ډېرې میرمنې وروزم چې دوی بیا په آینده کې وکولی شي نورو میرمنو ته هم درس ورکړي. اوس هم ځینې نجونې عملا په دې رشته کې زده کړې کوي او راتلونکي کال ته آمادګي نیسي تر څو یو بله لوړه څوکه فتح کړي او د مبارزو میرمنو په توګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړي.
افغانستان مرګ نام خدا د تاریخ افغانستان ثبت بکنن و عنوان خانمای مبارز.
ترنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. که غواړئ مختلفونه راواستوي د پوسپکس پاتې مودادي په کابل کې سوارلس یو اویا، هرات کې سلویخ، مزار شریف کې نولس، جلال آباد کې سلور، په خوست او کندوز کې یو. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خیچاري.
سلام.